السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده سفی ولستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاس وایم پیل په خبرونو باندې وکړو د بشري حقوقو د څارډل وایي په افغانستان کې د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې له ښځو سره تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی دی نن د نومبر 15مه له ښځو سره د تاوتریخوالی د مخنیوي نړیواله ورځ ده د بشري حقوقو د څارډلې د ښځو د برخې مرستیالې دربار ازادي رادیو ته وویل که څه هم په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د خشونت دقیق شمیرې نشته خو پرته له څه شکه چې په دغه هیواد کې له ښځو سره تاوتریخوالی زیات شوی دی
دا مهال دا ټول خوشینون کې ناسم او غیر قانوني دي ځکه چې افغانستان په 2003 کال کې د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د لمنځه وړلو کنوانسیون تصویب کړ او د دې کنوانسیون له مخې ښځې له تاوتریخوالي څخه د خوندیتوب حق لري دا یو له هغو لارو څخه ده چې طالبان د نړیوالو قوانینو او د ښځو او انجونو د حقونو څخه سرغړونه کوي
د طالبانو حکومت وایي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه په افغانستان کې خوندي دي خو دوی د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او د ښځو د یو شمېر کارونو مخې نیولی چې د دوی دا اعمال په کور دننه او په نړیواله کچه له پراخ غبرګون سره مخ شوي د تخار په مرکز طالقان کې نن د یوې چاودنې په ترڅ کې دوه ملکیان ټپیان شوي په سیمه کې یوې سرچینې چې نه یې غوښتل خپل نوم څرګند کړي ازادي رادیو ته وویل دا چاودنه د ماسپښین د یوې بجې او 15 دقیقې خوا شوې او چاودیدونکي مواد یو پله لاندې ځای پر ځای شوي وو طالبانو دا چاودنه تایید کړې خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي تر اوسه کومې ډلې یا کوم چا د پیښې مسؤلیت نه دی منلی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو افغانانو لپاره چې په پاکستان کې ژوند کوي او د امریکا د مهاجرت ویزې ته انتظار کوي د ټلیفون یوه بیړنۍ شمیره اعلان کړې د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څانګې په خپله ایکس پاڼه لیکلي دا ټلیفون د اسلام آباد په وخت له دوشنبې تر شنبې پورې د سهار له اتو تر نیمې شپې فعاله ده او خلک کولی شي د واټساپ لارې هم دوی ته په اعلان شوې شمیرې پیغامونه پرېږدي پاکستان د اکتوبر په پیل کې اعلان وکړ چې څه باندې 1,00,000 افغانان چې د دوی په وینا په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري باید د نومبر تر لومړۍ له پاکستان ووځي کنه په زور به وباسي د ځینو راپورو له مخې تر اوسه څه باندې 3,00,000 افغانان له پاکستانه افغانستان ته ستانه کړی شوي په دوی کې یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته ویلي د امریکا د مهاجرت ویزو ته انتظار و خو بیا هم پاکستان دوی افغانستان ته شړلي د چارواکو په وینا د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې نن په یو سوداګریز مرکز کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 10 کسه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي په کراچۍ کې د اور وژنې د ادارې یو چارواکي افسر علي د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي د راشد منحاس واټ په یو شاپینګ مال کې د اور لګېدو له امله تر 50 ډیر دوکانونه سوځېدلي او تر اوسه لږ تر لږه 240 تنه ژغورل شوي دي د افسر علي په وینا اور لومړی ځل د شاپینګ مال په شپږم پوړ کې ولګېد بیا پسې خپور شو د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور له مخې تمه ده چې نن غزې ته نورې بشري مرستې ورسیږي او نور برمته تبادله شي پرون د اوربند په لومړۍ ورځ د حماس سخت دریځه ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د تروریستي ډلې په توګه پیژني له 240 برمته او 40 تنه خوشې کړل اسرائیل هم پرون 9 فلسطینیان له بنده آزاد کړل حماس وسلوالې ډلې ژمنه کړې چې د اوربند څلور ورځو په ترڅ کې به 50 برمته خوشې کړي بل لور ته اسرائیل د 150 فلسطینی زندانیانو د خوشې کېدو ژمنه کړې حماس ډلې د اکتوبر په 1 پر اسرائیل حمله وکړه چې شاوخوا 1,200 تنه وژل او تر 240 ډیر کسان یې برمته کړل تر دې پیښو وروسته اسرائیل پر غزې پراخ بریدونه پیل کړل په غزه کې چې د حماس ډلې په لاس کې د روغتیا وزارت وایي د اسرائیل د بریدونو په ترڅ کې تر اوسه تر 13,300 تنه ډیر کسان وژل شوي چې ګڼ ماشومان پکې شامل دي او د اوکراین پلازمینه کیف خاروال ویتالی کلیشکو نن په خپل ټلګرام کې لیکلی روسیې بې پلوټ الوتکو د اوکراین د پلازمینه په څو مینو برید کړی چې د اوکراینی ځواکونو لوري د وشتل شوو ډرون الوتکو ټوټې رالوېدلې د دې خبره لږ تر لږه دوه تنه یې د یو لس کلن ماشوم په ګډون ټپیان کړي او زیان یې اړولی کلیشکو زیاتوي پلازمینه کیف کې هوایي مدافع ځواکونو د روسیې یوه الوتکه وشتلې ده خبرونه موارد کول شي د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي د پروګرام زیاته برخه به د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو په مناسبت ځانګړو شو رپورټونه توي نن د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده دا ورځ داسې وخت راغلی چې په افغانستان کې ګڼې ښځې د کار او زده کړو له حقونو محرومې دي. همدارنګه یو شمېر ښځینه معترضینې د طالبانو په بند کې دي او ځینې د راپورونو له مخې چې خوشي شوي دي د طالبانو په زندانونو کې د ځورونو شکایت هم کړی دی. خو ګڼې وړې نجونې هیله منې دي چې دوی وکولی شي زده کړې وکړي او د لوړو زده کړو مخه ورته خلاصه شي.
مونږ غواړو چې د علم ته نور هغه ورکړو وادن وکړو. زه غواړم چې درسم پورې سیم پوهیم. زه غواړم چې پوهنتون ته پرې.
امریکا متحده ایالاتونو په پاکستان کې میشتو هغه افغان کډوالو ته بیړنۍ شمیرې ورکړي چې د P1 او P2 د دوسیو یا ویزو لپاره انتظار کوي. خو دغه کډوال وایي
کوچیر ته مونږ ته دومره وخت راکړي چې مونږ د امریکا خارجه وزارت ته ټیکس میسج یا رینګ وکړو خو خبره ده، اما دوی زمونږ ټلیفونونه قیدوي، بیا مونږ نشو کولی چې دوی سره ارتباط ونیسو.
د اسرائیل او حماس ترمنځ د زندانیانو د تبادلې په مسلې هم تاسو ته تازه جزئیات درکوو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د رادیو ته غوښتست. د نومبر د 15مې د خزو په وړاندې د تاریخوالي د لمنځوړلو نړیوال ورځ سره سم یو شمیر مترزه خزو چې په سر پوخلي ځای کې ټول شوی د طالبانو حکومت له خوا د خزو په وړاندې د تاریخوالي په اړه اعتراض کړي. د عدالت او ازادۍ لپاره د افغان میرمنو خوځښت او د افغان میرمنو د اعتراضي خوځښتونو ائتلاف په خپل ټولنیزو شبکو د خپل اعتراض د ویډیوګانو په خبرولو سره ویلي یو ځل بیا د دوی په وړاندې د طالبانو له خوا د ترسره شوو تاریخوالي لپاره غږ پورته کوي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل ایکس پاڼه د خزو وړاندې د تاریخوالي د لمنځوړلو د نړیوال ورځ په مناسبت د یو شپاړس ورځنی کمپاین په پیل سره خلک دې تاسوولي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو ناوړه وضعیت د رسیدنې په هدف خپل نظرونه شریک کړي. زموږ همکارې سنا کاکړ دغه موضوع تعقیب کړي او دا شی برا سره جزئیات شریکوي. مهرباني وکړئ سنا جانې.
څرنګه چې تاسو ویلی ستانکسي صاحب چې د موټروسو میرمنو په یو سر پوښلي ځای کې د شنبې په ورځ یعنی نن ورځ د نوومبر د 15مې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیوالې ورځې په مناسبت د ښځو پر وړاندې د طالبانو حکومت د تاوتریخوالي په اړه اعتراض کړی. د عدالت او ازادۍ لپاره د افغانستان د ښځو خوځښت مسؤل شمایل توانا په خپل ایکس پاڼه د دې اعتراض د ویډیو په خپرولو سره لیکلي چې د نوومبر 15مې په داسې حال کې رسیږي چې افغان میرمنې د خپلو ټولو مدني او انساني حقونو څخه بې برخې دي او د دې په ټوکو د دوی پر وړاندې یو جنسیتي اپارتاید روان دی. د دې اعتراض د ویډیو یو برخه کې راغلی دی چې دوی وایي د طالبانو د حضور په تیرو دوو کلونو کې د افغان میرمنو پر وړاندې تاوتریخوالی په ویرونکي ډول زیات شوی دی. د افغان میرمنو د اعتراضي خوځښتونو ائتلاف هم پر خپل ایکس پاڼه د یو شمېر مظاهره کوونکو میرمنو ویډیو خپره کړې چې پکې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیوالې ورځې په مناسبت له نړۍ غوښتل شوي چې د افغان ښځو انجونو غږ شي او د دوی د حزب لپاره د طالبانو کوم سیاستونه چې دي او د دوی د تاوتریخوالي پر وړاندې ودرېږي. هڅه مو کړه چې په دې اړه د دوه خوځښتونو له مسؤلینو سره یا غړو سره خبرې وکړو خو تر دې دمه زموږ اړیکې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې دی چې د بخښنې نړیوال سازمان هم د نن ورځ د اکتوبر په 15مه په خپل ایکس پاڼه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیوالې ورځې په مناسبت یو شپاړس ورځنی کمپاین په پیلولو سره خلک دې ته هڅولي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو ناوړه وضعیت ته د رسیدنې په موخه خپل نظرونه شریک کړي. یا سازمان لیکي چې دوی د دې شپاړس ورځنی کمپاین په اوږدو کې به د بشري حقونو د مدافعینو، فعالینو، مظاهره کوونکو، هنرمندانو، سیاستوالو او ښوونکو پیغامونه شریک کړي چې څنګه باید د افغان ښځو او نجونو وضعیت ته رسیدنه وشي. دا په داسې حال کې چې تر دې مخکې هم مونږ یو شمېر ښځو سره خبرې کړې وې او دوی مونږ ته ویلي وو چې د 2018 کال راهیسې لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی زیات شوی دی. هغه څه چې طالبان یې تر ردوي ودا کوي چې په افغانستان کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقوق د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د بشري حقونو یو شمېر بنسټونه تر دې مخکې ویلي وو چې د طالبانو حکومت له 2018 کال راهیسې تر 15 فرمانونه صادر کړي دي چې په مستقیم ډول د ښځو حقونه محدود شوي دي او دا فرمانونه له ټولنیز ژوند څخه د ښځو د ایستلو، د د سسو د استلو لامل کې.
بله مننه کوم سنا کاکر چې جزئیات مر سره شریک کړل. البته نن د نومبر 15 غاڼو خزو په خپل ټولنیزو پاڼو یا فیسبوکونو یا ټویټر باندې ویډیوګان خبرې کړې دي، په دې رابطه باندې غږ پورته کړی دی چې خزی باید کار او زده کړو ته پریښودل شي.
جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی در ادامه مبارزتشان برای برابری و آزادی باز هم صدا بلند میکنند تا در مقابل بی‌عدالتی ها و نادیده گرفتن زنان افغانستان از سوی گروه طالبان مبارزه کرده و نشان دهند که زنان آگاه افغانستان هیچگاه از مبارزه برای عدالت و آزادی دست نمیکشند.
لشخورو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د نومبر 15 لکه څنګه چې مخکې وویل د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړو نړیواله ورځ ده، خو په افغانستان کې ګڼې نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع دي او همدارنګه ښځې په پراخ کچه باندې له کارونو راګرځول شوي دي. په دې سربیره ګڼې معترضې ښځې په تیرو دوو کلونو کې نیول شوې وې چې یو شمېر یې د سره له دې چې طالبانو رد کړي دي دا تورونه ویلي چې د طالبانو په زندانو کې له شکنجې او زورونو سره مخ شوي دي. خو لویه برخه انتقادونه په طالبانو باندې د نجونو د زده کړو مخنیوی دی. په دې اړه یو رپورټ لرو چې په پکتیا کې د محمد الله مسعود په نوم یو کس د نجونو لپاره یو ښوونځي کې ښوونکی دی او درس ورکوي. د زده کړو سره د نجونو د لیوالتیا د دوی د وړتیا او د راتلونکو هیلو په اړه جالبې خبرې لري او په دې اړه غواړو چې دا رپورټ تاسو ته خپور کړو. البته د محمد الله مسعود په غږ باندې دا رپورټ پیلېږي.
دا حقوق پوه، لیکوال، شاعر، انځورګر، ښوونکی محمد الله مسعود دی. درویشت کلن محمد الله مسعود د پکتیا ولایت په میرزکی ولسوالۍ کې د نجونو په یو ښوونځي کې د دریم ټولګي ښوونکی دی. د ده د زده کړې طریقه څه بل ډول ده چې وخت په وخت یې په خپل فیسبوک پاڼه هم په دې اړه لیکلي. دی وایي د افغانستان درسي نصاب تدریسوي خو په داسې ډول چې زده کوونکو ته درسونه ستړي کوونکي ونه اوسي او په زړه پورې وي. دا چې انځورګر دی وایي په تخته د غنجونو زده کوونکو ته انځورونه کاږي او هغوی پرې غږوي او یا هم په کتاب کې د درس د تصویر په اړه دوی پوښتي.
یو ورځ د نظافت درس بیا څو شاګردانو ته مې وښوده، انځور مې چېرته وښوده، دوی کې غلطیان هم پیدا کړې. یو شاګرد مې وویل چې دا دغه ماشوم چې دغه کونه مینځي هغه عینې ته دغه اوبه یې ولې اخلاصې پرېښېده، خو بیا خلاصېږي، دا خو بیا ښه کار نه ده. او بلې بیا وویل چې دا صابون یې ولده منږدي یې دا خو بیا څریکې ورورځي که نه دوی په اصطلاح باندې. نو زه ډېر خوشحال شوم که نه دوی هغه تخیل د فکر هغه اوس دومره ښه شوی ده که نه چې کله یو انځور ورته کېږدي مخې ته یو انځور ورته وښي دوی ډېر ښه کیسه ورته جوړوی شي او خپل منفی مثبت لیدلوری ډېر ښه ټاکلی شي.
محمد الله وایي دا کار ځکه کوي چې د ده په خبره په دې سره د نجونو زده کوونکو جرأت زیاتېږي
او بل د دوی د خبرو د وینا او د جرأت هغه سیستم هم فعال شي که نه. په اول وختونو کې دوی دې سره نه بلد وي، یعنی کله به چې تختې مخې ته پورته شوې ډېرې خبرې نه شوي کولی. یعنی اوس که زه یو جینۍ پورته کوم دوی حد اقل تقریبا 3 دقیقې 2.5 دقیقې 4-5 دقیقې په یو انځور باندې خبرې کوي شي.
محمد الله مسعود خپلو دغو نجونو زده کوونکو ته له لومړي ټولګي سبق ورکړی او وایي چې ښوونځي او درسونو دوی کې د پام وړ بدلون راوستی.
نو انشاءالله که خدای دې وکړي چې دغه د شپږم ټولګي نه پورته که د مکتبونو ته اجازه ورکړي نو دوی زه باوري یم په دوی باندې چې دوی به ډېر سترې انسانانې وي.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې نجونې له شپږم ټولګي پورته په ښوونځیو او پوهنتونونو کې له زده کړو او تحصیل راګرځولي. خو د محمد الله مسعود یو زده کوونکي حفیظه هیله منه ده چې ښوونځی او پوهنتون دواړه ووایي.
زه غواړم په غواړم چې په راتلونکي کې انجینر شم، خلکو ته مې خیر ورسیږي. زه غواړم چې افغانستان آباد کړم، موږ غواړو چې خپل هیواد ودان کړو. زه په راتلونکي کې موږ غواړو چې د علم ته نور هغه ورکړو ودان وکړو. زه غواړم چې دروسم پورې سیم پایم. زه غواړم چې پوهنتون د پرېږ شم.
د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې نجونې په ښوونځیو کې له منځنیو زده کړو په پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو راګرځولي دي، دوی په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو هم منع کړي. خو تل یې دا کړي چې دوی ته یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټول حقونه ورکړي. نن د نومبر 15مه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو نړیواله ورځ ده. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي په ورسه او دوه کلونو کې د غار تاوتریخوالي په افغانستان کې د پام وړ زیات شوې ده.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د میشتو افغان پناه غوښتونکو لپاره د بیړني ټلیفون شمیره اعلان کړي چې له ستونزو سره مخ کیږي. دغه وزارت ویلي دغه شمیره به د سهار له اتو تر نیمې شپې د مستقیم اړیکې واتس اپ له لارې فعال وي. خو په پاکستان کې میشتو شمیره افغان پناه غوښتونکو وایي د دوی ستونزو ته د رسیدو په برخه کې دغه ډول اقدامات بسنه نه کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د میشتو افغان پناه غوښتونکو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ستونزو د پیښېدو پر مهال د بیړنۍ اړیکې شمیره اعلان کړي، او شمیر افغان پناه غوښتونکي وایي د دوی ستونزو ته د رسیدو په برخه کې دغه ډول اقدامات بسنه نه کوي، او په کار ده چې د دوی د کیسونو د پړاوونو بشپړولو او انتقال پروسه چټک شي. په پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو افغان پناه غوښتونکی چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي او امریکا ته د پیټو کیس لري، ازادي راډیو ته وویل
کوسه هم موږ سره دغه لیټر شته، اما دا لیټر دوی ته قابل د قبول نه دی. موږ کوکله پولیس سره مخامخ کیږو، پولیس موږ نیسي تانې ته مبیای، نو کو چیر ته موږ ته دومره وخت راکړي چې موږ د امریکا خارجه وزارت ته ټیکس میسج یا رینګ وکړو خوخه خبره ده، اما دوی زموږ ټلیفونونه قیدی، بیا موږ نشو کولی چې دوی سره ارتباط ونیسو. نو په هغه صورت کې امکان او خطر ته دیشته چې موږ ډیفورت کوي، نو په دې وجه دوی باید موږ د پاکستان څخه وباسي، او دلته یو ډیر بد حالات دی زموږ دپاره.
د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت پیښور ښار کې یو بل میشت افغان پناه غوښتونکي ګلولي احمدزی ازادي راډیو ته وویل
کوم کسان چې پاکستان ته راغوښتي، خصوصا امریکا متحده ایالات پی 2 او پی 1 هغه کسان چې دلته ډیری هماغه دي، انتظار دي دغه د پروسس لړۍ باید چټکه شي، او که چیرې دغه پروسه چټکه نه شي وقن چې ګڼې ستونزې به رامنځته شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ په خپل اکسپانا په پاکستان کې د میشت افغان پناه غوښتونکو لپاره د بیړني ټلیفون شمیره اعلان کړ. وی ویل هغه پناه غوښتونکي چې د نیول کېدو او ایستلو له خطر سره مخ کیږي له دې شمیرې سره اړیکه نیولی شي. دغه وزارت ویلي چې دغه شمیره به په اونۍ کې شپږ ورځې یوازې له یک شنبې پرته د پاکستان پر وخت د سهار له اتو بجو تر نیمې شپې پورې د مستقیمي اړیکې او واتس اپ له لارې فعالوي. متحده ایالاتو له دې وړاندې په پاکستان کې میشتو هغه افغان کډوالو ته چې له دې هیواد سره د پی 2 پی 1 او ایس ای وی کیسونه لري د خوندیتوب لیکونه هم استولي وو. د روان نومبر میاشتې په څلورمه نیټه په استول شوي دغه لیکونو کې له پولیسو غوښتنه شوې وه د دغه لیک لرونکي کډوال چې د امریکا متحده ایالاتو د کیسونو څېړنه کوي باید له دې هیواد ونه ویستل شي. خو په پاکستان کې میشت افغان پناه غوښتونکي وایي چې پاکستانی پولیس د قانوني اسنادو د نه درلودلو په تور د نیولو په وخت دغه لیکونو ته پام نه کوي. امریکا وروسته لاغې دغه اقدام کوي چې پاکستان له دې هیواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړي. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی تیر ورځ له انډیپندنت اردو څانګې سره په مرکه کې وویل چې په راتلونکي یوه میاشت کې به له دې هیواده د بې اسناد کډوالو د ایستلو پروسه بشپړه شي. نوموړي وویل هغه کسان چې د نامنۍ له ویرې د بشري اړتیاو له مخې پاکستان ته کډوال شوي باید بیرته افغانستان ته لاړ شي، ځکه د ده په خبره اوس افغانستان امن دی. د روان نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو په پیل شوي لړ کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د معلوماتو پر بنسټ د همدې میاشتې تر 23 نیټې 290,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. یو این ایچ سی آر ویلي چې په دې شمېر کډوالو کې تر ټولو ډېر د تورخم له لارې د افغانستان ننګرهار ولایت ته تللي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي ډېری هغه افغانان چې له پاکستانه ایستل شوي په افغانستان کې د استوګنې ځایونه نه لري، او په سخت ژمي کې به د خوړو د نه خوندیتوب له ستونزو سره مخ شي. ډبلیو ایف پی تازه په خپل اکسپانه لیکلي چې پاکستان په داسې وخت کې له دې هېواده د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ تېزه کړې چې په افغانستان کې د کال تر ټولو ناوړه موسم دی. د ملګرو ملتونو دغه بنسټ ستنو شویو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره د 8.5 میلیونه ډالر غوښتنه کړې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
نن چې د نومبر 15 د خزو سره د تاوتریخوالي د لمنځوړو نړیواله ورځ ده. له پاکستانه د سپین بولدک لارې کندهار ته راستنې شوي کډوالې میرمنې هلته د پاکستان د پولیسو لخوا د ورسره شوي تاوتریخوالي کیسې کوي. دغه میرمنې چې ډیری د کور سرپرستی په غاړه لري وایي په پاکستان کې هر څه ترې پاتې شوي او افغانستان ته په راستنېدو د سرپناه په ګډون بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
فوزیه او ګلبادامه د خپل کورنۍ سره یو ځای تازه د کندهار د سپین بولدک لاري له پاکستان څخه هیواته راستنی سوی دي. دوی هلته د پاکستان د امنیتي ځواکونو د ځورونې کیسې کوي او وایي دغه ځواکونو نه یوازې نارینه وهل ټکول بلکې د دوی کورونو ته هم داخل سوي او ښځې وهلي ټکولې دي. دغه راستنې سوي میرمنې وایي په پاکستان کې هر څه ترې پاتې سوي او تش لاس وطن ته راغلي دي. دوی له مرستندوی بنسټونو او د طالبانو له حکومت د مرستو ترڅنګ د دایمي سرپناه غوښتنه کوي.
چې کاکړ به ورته لاغه دي ماجر د صفاته سو دا د ماجر کور د صفاته بیا به ورسوله ولی نه وزي نن لا خبر د کوم سبا شي لا ولا کرا سي سي بسترې به نیمې کولې پیسې نیمې که پسونه دا غره کوم شي لا ول ولا کوي د ظلمونه کول کافر مشتره نه دي کړی. امریکا امریکا چروا ورسي د زنان مخه کتی نه 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 په زنان کې دی ویدلی و تا چول پایوانان کې ویدلی
نه په خوده لو خو نه را سر کوله کړی رشک کالی رشک ګرځه ول د اغوستو کالی ټول رشک شو کو پیسې ټول رشک واخس افارانو تمام روز روزانه کوله ما فهم به قرار دوره سی به ټول راکی ول ویدو لکه امریکا دې لا بل په وګرځي.
په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام وایي هر ورځ زرګون افغان کډوال په داسې بدبخت کې افغانستان ته ستنیږي چې په پاکستان کې د هر څه پرېښدو ته اړ دي او د خړو په شمول د تګ اسانتیاوی نه لري. پنځه پنځوس کلنه کونډه بیبي یو له دغه کډوالو ده چې له څو کلونو وروسته هیواد ته ستنیږي. دا وایي له هیواده د بېوزلۍ له امله کډواله سوې وه خو هلته هم د تیر کال راغلو سیلابونو له سختې بېوزلۍ سره مخ کړه.
نو چې مجبورې ولاړ چې واګ ولاړ ډوډۍ مونږ پیدا کول دا کوچنیان مې کوچنیان و بل بزګرۍ کې بزګرۍ مو کول فروش کاله چې څنګه کوي کور مو سایم زره برابر کې هغه وبو وي وړه خب تاسو نه شاید خبر سي پاکستان وبو وي وي دا دوی نیم کال انجلی مې ودا پکې ولاړ و لاس ملانه کې پیدا دا غشان چې دا غږ د بارې یو بل په خاص کړه مو څه دا غواړي چې مشته یو ځای برابر کې مو نه برابر کې وروډي برابر کې.
د ځوانانو د پارلمان غړي او د شجو د حقونو فعال وژمت وخې د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو په ځانګړي توګه میرمنو سره دا ډول چلند د تاوتریخوالي ډک بولی. د میرمن توخې په وینا په زور د افغان کډوالو ایستل وهل ټکول او د هغوی د اموالو ضبط د ټولو قوانینو خلاف عمل دی.
پاکستان یو اسلامي هیواد دی په ډیر ډاډا باندې هر ځای د بشر د حقوقو په حق له د ماجرینو د حقوقو په حق له د خپل هیواد څخه دفاع کوي یا دوی خپل تر پښو لاندې کوي. د کوم عمل چې د پاکستان حکومت د افغان ماجرینو سره تر سره کوي دا د بشر د قوانینو نړیوال قوانین خاصتا هم همدارنګه د ماجرینو د قوانینو پر خلاف عمل دی.
له پاکستانه د ناقانون افغان کډوالو د وټولو لپاره د پاکستان مهلت د نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه پای ته ورسید. له هغه وروسته له 300,000 زیات افغان کډوال له دې هیواد څخه ایستل سوي دي. د کندهار په سپین بولدک کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو امیرت چارواکي وایي یوازې د نومبر په لومړۍ درونو کې 2,000 کډوالي کورنۍ چې شاوخوا 120,000 کسان کېږي د سپین بولدک لارې هیواد ته راستانه سوي دي. په داسې حال کې چې هوا ورځ تر بلې په سړېدو ده راغلي کډوال د خوړو سرپناه او د روغتیا په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. په ځانګړي ډول هغه میرمنې چې د کور سرپرستی په غاړه لري. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په پرله پسې توګه د میرمنو فعالیتونه محدود کړي دي او هغوی ته د لوړو زده کړو او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه نه ورکوي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په غزا کې د برمتو او زندانیانو د تبادلې تازه خبرونه خبره شوې دي. د ځینو راپورونو لمخې حماس وسلوالې ډلې چې د امریکا او اروپایي ټولنې له خوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندل کیږي د قاهره او دوحې په منځګړیتوب اسرائیل ته د خپلو زندانیانو بل لیست نن سپارلی چې د دې کسانو له آزادېدو سره به یو شمېر برمته کسان خوشي کړي. جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې.
د دوو جګپوړیو مصري چارواکو په وینا حماس ډله به نن 4 اسرائیلي برمته خوشي کړي او په ځواب کې به اسرائیل 22 فلسطیني زندانیان آزاد کړي. د چارواکو اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې دوی په دې برخه کې د خبرو اجازه نه لري. خدا اطلاعات ترلاسه کړي دي چې مصر او قطر اسرائیل ته د هغو کسانو د نومونو لیست سپارلی دی چې حماس ډلې دوی ته ورکړی دی. د برمتو او زندانیانو د تبادلې دا لړۍ پرون پیل شوه او حماس ډلې پرون 40 برمته خوشي کړل. د دې په ځواب کې اسرائیل 9 فلسطیني زندانیان له بنده آزاد کړل. حماس سخت دریځ ډلې د اکتوبر په 1 پر اسرائیل حمله وکړه چې شاوخوا 1200 تنه یې ووژل او تر 240 ډېر کسان یې برمته کړل. تر دې پیښې وروسته اسرائیل پر غزې پراخ بریدونه پیل کړل. په غزه کې چې د حماس ډلې په لاس کې ده، د روغتیا وزارت وایي د اسرائیل د بریدونو په ترڅ کې تر اوسه تر 1300 تنه ډېر وژل شوي دي. د حماس له لوري پرون د خوشي شویو برمتو په ډله کې 14 اسرائیلیان، 10 تایلنډیان او 1 تن د فلیپین وو. نن تر دې دمه دا معلومه نه ده چې حماس به بیا هم د نورو هیوادو اتباع خوشي کړي کنه. حماس وسلوالې ډلې ژمنه کړې ده چې د اوربند د 4 ورځو په ترڅ کې به 50 برمته خوشي کوي. بل لور ته اسرائیل د 150 فلسطیني زندانیانو د خوشي کېدو ژمنه کړې ده.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لاندو څپو 19:25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
ازادي رادیو ته خوایست. تاسو د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو .com ویب پاڼه کې هم د نړۍ هر ځای کې چې یاستې کولی شئ واورئ. اوس هم ورزو هغو پیغامونو ته چې تاسو رالیږلي او موږ یې اوس درته خبرو.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکهلې وړاندې کوم. زه عثمان د پیننده پاره ولایت څخه په اړیکه کې په ټولنیزو رسنیو کې یو رقم نشرات چې هغه کله ناکله ویل کېږي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب دی، اقتصادي مشکلات زیات شوي دي او داسې نور. دلته چې موږ په داخل افغانستان کې چې موږ ته حالات منویږي، الحمدلله مشکلات نشته. د امنیت په لحاظ باندې امنیت برابر دی، امنیت تامین دی، د چا سره زور زیاتی نه کیږي، د چا مال په زور باندې نه اخیستل کیږي. او دا چې نړیوال کومې خبرې کوي چې داسې وسو هسې وسو، دا مشکلات دی دغه دولت جوړ کړي نه دي. دغه اوس د افغانستان سرپرست حکومت چې دی، دا د ولس سره او د مظلوم ملت سره ظلم کوي. مشکلات ورته جوړ کړي، یا بندیزونه دي، یا څنګه دي، یا په رسمیت نه پیژني، دا دولت سره هیڅ لن نه کوي، دا دوی د ملت سره ظلم کوي.
السلام علیکم. د بدغست ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ ته ته پیغام پیژم. اول ته چې ټول همکارانو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پس سلام، ما د اسلامي امارت او لوړو چارواکو څخه غوښتنه ده چې د بادغس ولایت څه توجه وکړي. د بادغس په ولایت کې ډېره بې امنۍ د ورورو حق و حقدار ته نه رسي. خدای دې وکړي چې تاسو ما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ما دا پیغام دی، په امارت کې یو غټ خلیګه شته چې بې واسطې کار نه کیږي، د خوار او غریب کار نه کیږي، واسطه دولته کار ډېر کیږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 40 22 11 څلرويشت دوه سوه یو.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې کېږي. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته. د بشري حقونو د څار ډله وایي په افغانستان کې د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې له ښځو سره تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی. نن د نومبر 15مه له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو د برخې مرستیالې دربار ازادي راډیو ته وویل که څه هم له دوی سره د افغان ښځو په وړاندې د جنسیت پر بنسټ د خشونت دقیق شمیرې نشته، خو پرته له څه شکه چې په دغه هیواد کې له ښځو سره خشونت زیات شوی. د تخار په مرکز طالقانو کې نن یوې چاودنې په ترڅ کې دوه ملکیان ټپیان شوي دي. دغه پیښه د یو پله لاندې د یو ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې رامنځته شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو افغانانو لپاره چې په پاکستان کې ژوند کوي او د امریکا د مهاجرت ویزې ته انتظار کوي د ټلیفون یوه بیړنۍ شمیره اعلان کړي. د چارواکو په وینا د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې نن په یو سوداګریز مرکز کې د اور لګیدو له امله لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او دیارلس نور ټپیان دي. د ایران دولتي اژانس راپور ورکوي چې د دغه هیواد په لویدیځ کې د اشتوران کو په سیمه کې د واورې د خوېدو له امله 15 تنه وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې تمه ده چې نن غزې ته نورې بشري مرستې ورسیږي او برمته تبادله شي. په غزه کې د اسرائیل او د حماس ډلې لخوا څلور ورځې اور بند نافذ شوې. او د پلازمینې کیف ښاروال ویتالی کلیچکو نن په خپل ټلګرام کې لیکلي روسیې بې پلوټ الوتکو د اوکراین د پلازمینې په څو مینو برید کړی دی. په دغو بریدونو کې لږ تر لږه دوه تنه د یو یولس کلن ماشوم په ګډون ټپیان شوي.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي چې د کوکنارو پر کښت بندیز بزګران نور بې وزله او کاچاکونکي یې نور هم شتمن کړي دي.
په دې څېړنه کې د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې ویل شوي 88% ځمکې چې پخوا کوکنار پکې کرل کېدل په 2023 میلادي کال کې غنم پکې کرل شوي دي.
دا چې د افغان معتادو مهاجرو راستنېدل افغاني ټولنه له څه ډول ستونزو سره مخ کړې، په دې اړه مو له ارواپوه مطیع الله وزیري سره مرکه کړې ده.
کله چې یو د عاطفي مینې محبت کمواله یو انسان احساس کی، نو خامخا دا عمر کې به د افراد غیر سالمه لاره د ذهني ارامتیا لپاره انتخاب کی، لکه مواد مخدر انتخاب کی.
د حمید الله په نوم یو روغ شوی معتاد وایي چې د احتیاط پر مهال مې له کورنۍ او ټولنې ګوښه ژوند خوښېده.
زه بکر الله خپل کار نه له خپل وظیفېنه بل کور پته ولاړم. په وجې چې له خپل مور سره له خپل ادې سره له ورور سره له فامیل سره یو دوه دقیقې نه مې اقصې وکړم. دې کوشې ګیره کړی ولم ځان تنهایي ځای به مې پکېدل فقط هغه اوس موازه خپل عمل مې وشي.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
بابا د لاسونو دومرې په خټو ککړ دي.
ځمکه مې اوبه کوله زویه، همدا اوس راغلم.
ښه ښه، نو څه شی دې کرلی دي؟
بس زویه غم یې مه کوه، سره نوټونه مې کرلي دي. نوټونه
نوټونه پوه نه شوم بابا.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د کوکنارو د کښت بندولو د اغیز په اړه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې څېړنه ښیي چې د دوهم کال لپاره د کوکنارو پر کښت بندیز به د طالبانو د حکومت لپاره جدي اقتصادي او سیاسي پایلې ولري. دا څېړنه چې په تیرو دوو کالو کې د کوکنارو د کښت په اړه سوي ښیي چې په دې موده کې بزګران نور هم بې وزله سوي، خو برعکس د نشئی موادو کاشا کوونکي چې ډیر تریاک یې زیرمه کړي تر پخوا ډیر شتمن سوي دي. دا شبکه د کوکنارو پر بندیز او بې وزلۍ د مخنیوي لپاره د موثرو اقتصادي پروګرامونو پر عملي کولو ټینګار کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا څېړنه چې د افغانستان پر اقتصادي او سیاسي وضعیت د کوکنارو د کښت منع کولو اغیزې نومیږي، ښیي چې په افغانستان کې له اقتصادي پراختیایي پروګرامونو پرته د کوکنارو د کښت منع کولو 6.9 میلیونو خلکو ته زیان اړولی دی. په دې څېړنه کې د ملګرو ملتونو او السیس په نوم بریتانیوي مؤسسې د راپورونو له مخې ویل شوي چې د کوکنارو پر کښت بندیز یوازې په هلمند ولایت کې 3 لکه خلک بیکاره کړي او د خلکو اقتصاد یې زیانمند کړی دی. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې مشره میرمن کیټ کلارک چې په دې څېړنه کې اساسي نقش لوبولی ازادي راډیو ته وویل، که څه هم اوس په ډېرو هغو ځمکو کې غنم کرل شوي چې پخوا به کوکنار پکې کرل کېدل، خو یوازې غنم بېوزلي نه شي کمولی.
In Helmand alone in 2022 poppy crop
2022 میلادی کال کې یوازې په هلمند ولایت کې بزګرانو او کارګرانو ته 20 میلیونه کاری دورانی فرصتونه برابر شوي او د زمکو خوندانو 15 میلیونه ډالر اوایت درلودل. هغه بزګران چې لږ زمکه لري د غنمو په کرلو سره یوازې د خپل کورنۍ غنم برابرول شي، خو د ژوند نور اړتیاوې به څنګه شي؟ هغه زمکوال او سوداګر چې تریاکو ډیر زیرمې درلودي پروسه کال خورا ډیر پیسې وګټلې. په ظاهره د نشه یي موادو سوداګري دوام لري، خو داسې ښکاري چې امارات به مخه ونیسي. خو به ګورو چې د کوکنارو د کښت منع کول حکم به د دوهم کال لپاره څه ډول عملي شي.
په دې څېړنه کې د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې ویل شوي 80% ځمکې چې پخوا کوکنار پکې کرل کېدل، په 2023 میلادي کال کې غنم پکې کرل شوي دي. خو په دې راپور کې یادونه شوي چې د اوبو د کموالي له امله یوازې د غنمو کښت د ځمکې لګښت او بزګرو نورې اقتصادي اړتیاوې نه شي پوره کولی. دا شبکه وایي چې د طالبان حکومت د سیاسي ثبات ساتلو لپاره د لیرې پرتو سیمو خلکو ملاتړ ته اړتیا لري، او دې حقیقت ته په کتو سره د کوکنارو د کښت منع کول به د دوهم کال لپاره ګران کار وي. د ولسي جرګې پخوانی غړی خالد پښتون وایي چې په ملي کچه له اقتصادي انکشافي پروګرامونو پرته یوازې د کوکنارو بدیل کښت نه د بزګرو ستونزې حل کولی شي او نه هم د کوکنارو د کښت منع کولو ناوړو پایلو مخه نیولی شي.
د کوکنارو د کښت بندیدو په عرصه کې بزګران همیشه زیانمن کیږي، در هغه وخت پورې چې بزګر وکولی سي چې دنیا د خواسه یا د مملکت د مشرتابه د خواسه که د یو درست بدیل معاشیت پروګرامونه ورته مهیا سي. بدیل معاشیت صرف د بدیل کښت نه دی، په افغانستان کې د افغانستان د خلکو د اقتصاد سطح لوړول چې نه یوازې د بزګرو سویه لوړه سي بلکې د عوامو خلکو سویه هم ورسره لوړه سي.
د ګټور اقتصادي پروګرامونو نه عملي کولو په اړه د طالبانو پر حکومت داسې مهال انتقادونه کیږي چې د طالبانو د حکومت د زراعت وزارت معین د یو نړیوال بنسټ له چارواکي سره د لیدلو پر مهال پر نړیوالې ټولنې انتقاد کړی او ویلي و چې که څه هم دوی د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو نړیوالې ټولنې د دوی له حکومت سره د بدیل معیشت په برخه کې مرستې نه دي کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د کوکنارو پر کښت بندیز بزګران نور هم بې وزله او کاچا کوونکي یې نور هم شتمن کړي دي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخر می ورته ځوان بیا ځنه سمې وسره کې تم شیرو کړو ځکه مې سبد بخت وي شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تریاک را کده چې په دغم کې خطا کړ
مغز د مون خراب کړ واډو کې د مونږه پوچ کړ غاپونه د مونږه خراب کړ
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي 19 خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واورئ. افغانان له څو لسیزو راهیسې بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان او ایران ته د کار لپاره ځي. جلا وطنی د کورنۍ له عاطفې څخه لریوالی، ناشنا چاپیریال او سخت کارونه هغه عوامل دي چې ځینې افغانان په نشو اخته او خپل هیواد ته ناروغ راستنیږي. دا چې افغان ځوانان په کډوالۍ کې معمولا څه ډول نشي کوي، د کډوالۍ پر مهال کوم ډول کسان ډیر نشو ته مساعد دي، د معتادو مهاجرو راستنېدل به افغاني ټولنه له څه ډول ستونزو سره مخ کړي، حاکم نظام او د معتادینو کورنیو ته څه کول پکار دي، په دې اړه مو له ارواپو متی الله وزیري سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې کډوالۍ له احتیاط سره څه اړیکې لري.
که یو څوک له خپل کور څخه مسافر کیږي او کډوال کیږي، هغه محیط کې چې دا لوی سوی ده او هغه محیط سره عادت لري، نو دا به له لاسه ورکوي. کله چې خپلوان، خپل اقارب او عزیزان له لاسه ورکوي، یعنی له هغې نه لیرې شي، نور یو ډول مایوسي دغه شخص سره پیدا سي. کله چې مایوسي را پیدا سي، نور اړینه به وي چې دا شخص احتیاط پر ور لاړ سي او محتاط سي. څه آګاهانه او څه غیر آګاهانه. آګاهانه داسې ده چې در احتیاط نه خبر روسیږي چې احتیاط دغه اضرار لري او مصرف د مواد مخدر سره یې معتاد کوي. غیر آګاهانه دی چې هیڅ خبر نه لري، لکه خپل وطنۍ پیښې یو ځای ته رسیږي چې هلته هر افراد چې مواد مصرفوي د هغې کوټې ته یا د هغې هلته چې ژوند کوي هغې سره برابر بریگی، نور دی محیط لی مجبوریت لی وجنه دا سرای مواد مصرفوی، نور دا عوامل دا شخص احتیاط سره مواجه کوی.
دا کدوالی پر محال ولی زینی خلق نشو تا مخه کوی؟
دیل یو دول روانی ستونزو سره مخامخ کیگی، او یا هم دستی محیط سره مخ کیگی چی حال تا نشهی مواد استعمالیگی. کله چې یو انسان رواني ستونزو سره مخ شي، او یا هم د نشئی موادو محل سره مخ شي چې هلته مواد مصرفیږي، نو دا دواړه عوامل کولی شي چې یو شخص نشو ته مخه کړي. هر هغه څوک چې خپل محیط، خپل کور ریدی او بل هیواد ته یا بل محل ته مساکن کیږي او هلته ژوند اختیاروي، تر څو چې د هغه ماحول له خلکو سره بلدیږي، ممکن په دغه وخت کې د ده ملګرتیا له هغه افراد او اشخاص سره سي چې هغې یا مصرف کننده د مواد مخدر دي او یا هم معتاد دي. کله چې معتاد سره مخامخ سي، نو دغه شخص به معتادیږي، او یا هم دا شخص له رواني ستونزو سره مخدی. او بله، موضوع داده چې اکثرا غلط باورونه داسې شوي دي چې دغه مخدره مواد مصرف تاسو مسکن کوي، تاسو لپاره ارامتیا درکوي. دا غلط باورونه ټول اشتباه او غلط دي.
افغان ځوانان په کډوالۍ کې معمولا څه ډول نشئی مواد کاروي؟
هغه مواد به افغان ځوانان استعمالوي چې د هغه موادو لاسته راوړنه او مصرف په آسانی ډول باندې وي. په آسیایي هیوادونو کې معمولا چرس زیات پیدا کیږي، نو افغان ځوانان په کډوالۍ محل کې هغه نشئی مواد استعمالوي چې هغه لاسته راوړنه او مصرف په آسانه شکل وي او وخت هم زیات ونه غواړي.
په دوی کې ډیری وخت د کوم عمر کسان زر نشو ته مخه کوي؟
په دوی کې ډیر وخت هغه عمر کسان ډیر زر نشو ته مخه کوي چې هغې عمرونه تر دیرسونه کم وي، 15 تر 18 پورې عمرونه کوي. دا هغه عمر ده چې انسان ډیر زر احساساتي کیږي، او له دغه عمر نه لاندې عمرونو کې دوی ډیر عاطفي ژوند له کورنۍ سره کړی ده. کله چې یو د عاطفي مینې محبت کمواله یو انسان احساس کی، نو خامخا در عمر که به ده افراد ستوند سره مخامخ کیږي، کله چې دی ستوند سره مخامخ سول، نو خپل ذهنی آرامتیا لپاره یو لاره باید دی انتخاب کړي. هغه که سالمه لاروي او که غیر سالمه لاروي. معمولا هر کسان چې علمیت او کورنۍ آگاهي ورکړي وي دوی سالمه لاره انتخابوي. هغه کسان چې آگاهي کورنۍ هم نه وي ورکړي او د ده خپله شخص آگاهي هم ټیټه وي دوی غیر سالمه لاره د ذهني ارامتیا لپاره انتخاب کړي، لکه مواد مخدر انتخاب کړي. کله چې دوی مواد مخدر انتخاب کړي نور دوی چې وګوري چې دغه موادو ارامتیا ورپر برخه کړه نو معمولا بیا ځلی مصرفوي تر څو چې دوی په مخدره توکو باندې هم معتاد سي.
سره له دې چې افغانان د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې مهاجر دي، خو له معتادینو سره زموږ د مرکو له مخې ډیری افغانان په ایران کې معتاد سوي. د دې لامل څه کېدای شي؟
تر ټولو هیوادونو زموږ افغانان په ایران کې زیات له نشه یي موادو سره مخ دي او یا هم معتاد دي، ځکه دا په ایران کې خپل ایران هیواد زیات معتاد لري او د مخدره توکو پیدا کېدل پکې زیات اسانه دي او مخدره مواد پکې هم زیات دي. او بل عامل هم دا ده چې د ایران هیوادوال په افغانانو باندې درانو کارونه زیات کوي او افغانان چې کله هلته لاړ سي نو غواړي چې د کم وخت که دیر کارو که مخدره مواد استعمالوی. پا اول وقت که هر سوک چه مخدره مواد استعمالوی دیتا یو دول دروغین قوت ار بخی چه کولیسی زیاد کارو که خوب ده وقت با تیری دو سره فیزیکی کار به هم بین مخدره مواد و نسی کولی تیری اسو وقتا.
افغانستان تا ده معتاد و کدوال و رستنی دل با افغانی طولن لچه دول ستونزو سر مخ کلی.
معتاد خپل مریض او بیکاره دی. یو مریض شخص نسی کولی چې خپل روزمره ستونزې په ښه ډول سره حل کړي. کله چې افغانستان ته کډوال معتاد راستنل کیږي، یو خو د دې د تداوي مشکلات دي او بل هم د دې د مخدره توکو د استعمال ستونزه ده، او درېیم دا چې د دې سره د کورنۍ او د خپل ځان د نفقې را غونډول او راټولول دي. کله چې دغه درې واړه ستونزو سره معتاد مخامخ کیږي نور هرومرو به په جامعه او ټولنې باندې به منفي اغیز زیاتوي.
دا مهال افغانان اړ دي چې د کاروبار او یا نورو مجبوریتونو له امله بهرنیو هیوادونو ته کډه شي. څه کول پکار دي تر څو هلته په نشو اخته نسي؟
د دې لپاره عامه پوهاوی پکار ده او کورنۍ ته دا پکار ده چې له دې سره ارتباطات وساتي تر څو دغه فرد کورنۍ د عاطفي له لحاظه احساس د کمبودي ونه کړي، تر څو دغه ځوان یا هر څوک د کوم وګړي د کور چې اوسېږي د مخدره توکو باندې روږدی نشي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور د عزت پوډر وهي، یا د مېړ پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس پې خبر نه یم، په خامخا به مورم.
چې مونږ پلار را واخېست یو نیم لک ډالر و، همدغه سرمایه مې ټول واخلم.
دا نشئی موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خپرونه واوري. د کابل ولایت اوسیدونکو حمید الله له وکال راهیسې نشه کوي. د لومړی په هغو شربتو معتاد شو چې د ټخې لپاره څښل کیږي او وروسته یې نشئی ګولیو ته مخه کړه. حمید الله چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی وایي چې ډیر کلونه می په درملتون کې د فارمیسیس په توګه کار وکړ. خلاص تر اغلی ټولی پیسې په نشو کې راڅخولاړي. دا چې حمید الله د نشو له امله نور لڅړ ورستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
مخ تر دې نشي مواد مخدر باندې روغ دي سم ما په یو دواخانه کې مصروف کوم دي په باندې ولا فارمیسیس وظیفه مې جره کوله تقریبا تکاله الله حوال ورچی په کوم مواد باندې روغ دي سولم دي هغه یو رقم ته دي ټوخي شربتان راځي د کلمنالجی په نامه باندې پاکستانی شربتونه چې دا د سینې د نرمولو دپاره په حاصل کې راځي، خو بدبختانه ما ځینې غلط استفاده وکړه. هغه ورپسې بیا پریمادور او لخلي مواد یعنې پرېګبلین ول. په یوه ورځ کې حتی تر درې څلور دانو هم رسېدلي وو. موږ په خپل هم پر دې باندې کېدلو چې دا د خپل دوز نصیحت واوړي نو په سړي باندې انګسیت یا د نشي حالت راوړي. نو اول وار خو موږ د تجربې په نامه باندې په ځان باندې تطبیق کړل چې دا څه رقم ته یوه نشه لري یا څه حالت په سړي باندې راولي. هغه پاسته پاسته سوکه سوکه دونه پکې غرق سولو چې سرم جګولو سرم نسو خلاصولی چې پکې هم راټولولی پکې هم نسو راټولولی. اصلا خو نشهیي مواد پر عموما کې له سره نیولې تر نوکانو پورې ضرر لري، او خو بیا دو موادو بخصوص د اشتها نه ډېر زر سړی له منځه وهلو، کوم چا سې به واده کړی وو د خانداري نه بیا ډېر زر پاتې کولو زرینځالي ورته پیدا کوله، او حتی دغه بیا د وید مافیا د تشو ادرارو سره به د منی اوبه ورسره خارجېدلې. نو بیا بخصوص په رشتې بدن کې په هډوکوالي د ضعیفتوب کې په درې وختو کې به ما یوه ډوډۍ هم د نانوایي ډوډۍ نه سوی خوړلی، او ما پر ویښتانو باندې ډېر زیات اغېز کړی وله چې ورځې چې ایس نه ول چې ما به حساب ورته نیم تر دوه سوه درې سوه ویښتان به زما د ویښ سر تویدل، حتی د غله ډار به ما ویښتان هم نه سوی پرېښولی، ډېرې کمزوري کړی ولم د ذهن له خوا نه. چا به دا اوس یوه خبره راته وکړله یوه د خبره سلمان به یېره وه بېخي افسولی راته سفر کړی ولی زه چې به کله له خپل کار نه له خپل وظیفې نه به د کور خواته ولاړم په وجدې چې له خپلې مور سره یا له خپلې ادې سره یا له ورور سره له فامیل سره یا دوه دقیقې نه مې قصې وکړم زه کوشګیره کړی ولم یعنې تنهایي جای به مې خوښېدلې چې فقط اخ اوس ما وغت خپل عمل مې وشي له ملګرو سره چې به کله کله یو چېرته به کړلو هر چا به ټوکې دوست قصې کولې موږ به بس په خپله خمارتیا کې به ګرځېدلو یا په خپل نشې په حالت کې به ولو. ځینې ځوانان یې په دغه عملو باندې اخته شوي چې هغو اقتصادي مشکلات درلودل یا بېکاره یا بېروزګاري درلودلې. نو ما الحمدلله له الله تعالی راضي یم، ښه کار مې درلود، ښه وظیفه مې درلودله، فامیل ته مې کوم داسې عذر ما نه درلود چې زه ورته ووایم چې ولا زه خو بېکاره ولم یا تاسې ما ته پیسې نه راکولې چې زه په دې عملو باندې په دې خراب کارو باندې مخته سولم. نو زه سل په سلو کې ملامت ولم او پر همدې شپنه چې زه دا اوس بستر یم چې ما اقتصادي وضعیت ښه ولو داسې نه معلومېدل چې لکه مریض غوندې اوسم. نو یو مریض له ما نه یوه پوښتنه وکړله په دې شفخانه کې، بیا اصول دا شی ول چې لمنې به د مریضانو ورپرې کولې. نو دا سړی له ما نه د پوښتنو په حالت کې ده چې کله د ما لمنو ته متوجه شولو چې پوه شو چې دا معتاد ده، بس له ما نه یې مخ واړولو. نو زه هلته پوه شولم که ته هم اوس افغانۍ امید ولی نو د سړی به بیا له تا سره صحیح برخورد کړی وای او تا یا خپل مشکلات به له تا نه غوښتی وای، خو د باره کښې زه بېرته له ما نه مخ واړوو چې دا خو تر ما بهتره معتاد شی ده. او بله خبره دا ده چې دغه چې د امر بالمعروف رئیس ده د نه ما یوه پوښتنه کوله، نږدې ورغلم نو ما وویل چې زه اوسم هم هغه قدر سنګ دبان درلود یا چې ډاکټر ولم زه اوسم هم هغه ډاکټر یم. ما دته لاس مخته کړل، دته سې مې لاس مخته کړل، ده راته وویل خبره دې وایي لاس مه راکوه. یعنی موږ حتی دونه جامعې نه له خپل موقفه یا دونه لیدلي ولو سړیتوب لایق موږ نه بللو.
آیا پوهیدلست؟ آیا پوهیدلست چې ځینې معتادین ولې تر درملنې وروسته بېرته په نشو اخته کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټرې سارا حیدرې خبرې واورو.
کله چې دوی د مواد مخدر بېرته استفاده کوي نو په لوړ دوز باندې استفاده ته نه کوي، چې هغه د دې لامل ګرځي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي. دوه مهم لامل چې دی ټولرانس یا زغمل، یا د دوی د بدن مقاومت زیاتوالی د مواد مخدر په مقابل کې. یعنی کچیرته دغه مریضانو مخکې د دې چې مواد مخدر څخه استفاده کوله د 1500 افغانۍ په اندازه، دا ځلې چې دوی دوباره موادو څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ موادو څخه استفاده کوي. او دریم داسې هم کېدلی شي چې یو مریض د هیروینو څخه استفاده کوي، کله چې دوی د تداوي څخه وروسته بېرته ریلاپس یا بیا راګرځېدنه رامنځته شي، هیروین پر ځای دوه مت امفیتامین یا شیشه چې ورته وایي ډېر زیات مشکلات رامنځته کوونکي مواد دي، مت امفیتامین هغه مواد باندې روږدي کیږي. که چېرته یو مریض د مت امفیتامین یا همدغه شیشې څخه استفاده کوي نو بېرته چې راګرځېدنه کوي مواد ته، نو پچکاري په واسطه باندې د هیروینو استفاده شروع کوي. څومره چې د موادو شدت زیاتېږي هماغومره ورسره مشکلات زیاتېږي. لومړی علت خو یې دا دی چې خفګانونه، همدارنګه بېوسي، اقتصادي مشکلات دي یعنی سټرس یا فشار، ناوړه دوستان دي، د فامیل حمایت نه لري، دوی بیرته راګرځېدنه کوي. هغه محفلونه چې په هغه کې شراب پورېنې او داسې نور مواد یا دوستان راټول شوي وي د مواد مخدر څخه استفاده کوي. همدارنګه هغه تداوي چې تکمیله شوي نه وي هغه هم د دې لامل کیږي چې مواد مخدر ته بیرته راګرځېدنه کوي.
آیا پوهیدلست؟
تازه در رادیو درنو اوریدونکو دا دې د زهرو کاروان خبرونې ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې غفار سخت کال په خپل ځمکه کې کوکنار کرلی او خوشاله دی چې له دې لارې به ډېرې پیسې وګټي، خو په دې وخت کې د هغه کوچنی زوی اجمل په ډېره وارخطایي کور ته راځي. دا چې اجمل ولې کور ته په وارخطایي راغی، اصل کیسه څه ده، وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
قزی و قزی
سوایا چه خبره ده؟
زهره می در بانده کبیر زویده را غی.
خدای شکر دی.
سلام علیکم موری.
و علیکم زی جانه دل تراس نیزی را تا اخ صدا کجستم شکر چرا غدیس
خیرسی موری.
تا در اغ وقت در پلار سر دی مجلس کوا زبا چای در تا جولی کم.
سما در موری خیرسی.
کبیر زویا کی ندغا توشا کبانی را بالخ تا تکیو که
خیرسی پلارا تم کی ندلتا؟
خوش بچه چه پا خیر راغلی، دری میاشت مسافری دی رابانی دری کالا شوا، دیر مو یادی دلی.
زمام یادی دلی بابا، خو امتیانونه و سنگ میکردی و امتیانونه چه تیر شو در دی زم راغلم. بابا دل اصونه دی ولی پا خطو که کردی؟
زمکمی و بکول ازویا ام دا اوس راغلم.
خخا، نو چه شدی کرلی دی؟
باز دویا غمی مکوا، سر نوتونه میکردی دی نوتونه.
نوتونه؟ پوی نشون بابا؟
مطلب می داده چی تاریاک می کرلی دی.
یو بلشه با دی کرلی و بابا؟
بلشه کل دوره پیسی گتی.
ولی نگتی بابا؟ پروس اکال چی انوار کاکا تاریاک کرلی و او منگم غنم دا انوار کاکا تاریاک پولیسو مار کرل، خوزمال چیسم نو، نو دا کال غلا خو مدر لوده؟
دا پروس اکال خبر پریده.
پکر نکم چی مک دی دی تاریاک و گتا وخرو.
ولی بچه؟
و چیز کور تراتلم نو پولیس می ولیدل چی سو تکتر ور سره و او دا کلی پا بار سر که کوکنار ماتول.
دادی زوی چای می راولی قربان دیسم سنگ می یادی دلی، شکر دی چی راغلی.
موری زمام دیره یادی دلی، خوب پا امتیانونه که بوختو ما.
بابا بابا
اجمال زوی چه خبره دا چی داسی وارخطایی؟
بابا پولیس راغلل زمو کوکنار ماتوی.
چه شی زمو کوکنار ماتوی؟
هو تو تکترونه ور سره دی.
چه شی تو ودرگا چه زورشم؟
بابا سی کوی نو کما سره معلومه بی تاریخ خواسم لارل، خدای مکا چه وستا بندی نکی.
دا دوی پلار میم نشی بندی کولای.
او سره خدای تا وگوره بورزه بیزه زن پولیس و سره پجنجال که ما چوه.
بابا خدای تا وگوره ما ورزه دا توکی ندی حکومت دی. حکومت خپل دلیل لري وای د کوکنارو کار غیر قانوني دی او تم غیر قانوني کار کړی.
نه زه ورزم و بګورم چې دوی څنګه زما کوکنار ماتوي.
بابا خدای ته وګوره مه ورځه.
وا سړی خدای ته وګوره مه ورځه.
کماندان سه په ټول کلی کې مو اول زما کوکنار را مات کړل. ها
کاکا یوازې ستانه د ټول کلی کوکنار مو مات کړل. ته شاوخوا وګوره د کوکنار کوم ولاړ بوټی وینې.
د حکومت خو بل خیر را ونه رسید، بس دغه یو کار یې په وس پوره دی. ها
دا هم مهم کار دی. ستاسو د کوکنارو له لاسه په لکونو ځوانان په تاریاکو او پوډر اخته سوي دي.
موږ خو به نه وي اخته کړي، موږ خو یو څو غرانه ګټو.
ته خپلې پیسې ګټې، د نورو خلکو اولادونو په کیسه کې هم نه یې. ها
خیر دا ورخو مو کوکنار را مات کرد، بل زل بسه در سره گورم.
تر واسه مستا دیر خاطر کوا خو تو بیخی لحه دا تیرس بله. حالو کانو دای اونی سی موتر تای پورتا کئی کشی کئی.
تا زایدی راڈیو ادرانو آوریدن کو تا زهرو کاروان خپراوانه پر همدی زای پای تا ورسیده. تر بیامو پر لوی او مهربان الله سپارو. تا خدای پامان.
ده زهرو کاروان.